دلم تویی، بعد از خدای یکتا، خدای دلم تویی.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مودای او ساته خبری خبرونه درم. ان کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخړم. نن یک شنبه د 1400 نویل مریض کال د سور اتمه او د 2019 میلادي کال د اپریل 28مه نیټه ده. روان یو ساته خبری خبرونه تر 1 بجې دوام لري. د هم نیمه نور بس ته ونځي خبرونه ته ځنګړې شوې. خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
عبدالرب رسول سیاو وایي چې مجاهدین به د سولې پخلاینې په چارو کې مخکښ رول ولوبوي. په بغلان کې د یو کاندید پلویان وایي که خبرو نتیجه ورنه کړه خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر شمالي کوریا ته سفر کوي. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي مجاهدین به د سولې او پخلاینې په چارو کې هم مخکښ رول ولوبوي. ښاغلي سیاف دا خبر نن په ارګ کې د مجاهدینو د بریا د 28مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. هغه زیاته کړه
دغه مجاهدین او مقامت کوونکي به د پخلاینې په لومړۍ کرښه کې ولاړ وي. که خدای کول هغه څه چې د هیواد د ازادۍ لپاره مملا تړلې وه د سولې د راوستلو لپاره هم په هغه ترتیب ملاوي تلو. هیله من یو چې ملت یې تر څنګ ودرېږي.
شغلی سیاف ویل کې د سولې پروسه د یو واحد ارګان پر ځای په جلا ډول تعقیب سي مثبت نتیجه نه ورکوي. د څرګندونې په داسې حال کې چې په پام کې د سبا په کابل کې د مشورتي لویه جرګه پرانستل سي چې څلور ورځې به دوام کوي. په بغلان کې د ولسی جرګې د یو کاندید پلویان وایي که خبرو نتیجه ورنه کړه خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. د بغلان ولایت چارواکي وایي په پام کې ده چې له کابله ورغلی هیات د مظاهرچیانو غوښتنې واوري. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهرچیانو نن ویلي له پلاوي سره د خبرو نتیجې ته انتظار باسي او که دا خبرې ناکامه سوې د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ لویه لار به خلاصه نه کړي. دوی د جمعې له ورځې راهیسې د ولسی جرګې د یو کاندید محبوب الله غفاري په پلوي مظاهرې کوي او لارې بنده کړې ده. بغلان د ولی ویان محمود اقمل ازادي رادیو ته ویل چې له کابل یو حیات ورغلی او دا موضوع څېړي.
یو ورده حیات په بغلان ته یو رسمي دي خامخه د دې سره مرکه کیږي او په څنګه د دې سره کوم تفاهم چې اوس وخت باندې تاسو ته جریان کیږي.
د ولس جرګې کاندید محبوب الله غفاري درغلی په تور څبان دي میاشت مخکې په کابل کې ونی ولسو او نوم یې د بغلان د بریالیو کاندیدانو له نهایي لیست څخه ایستل سوی. د هغه پلویانو ازادي راډیو ته ویلي چې د بغلان کابل لوی لار به هغه وخت پرانیزي چې غفاري د جرګې په بریالیو کاندیدانو کې راوستل سي. وسلولو طالبانو د بدخشان ولایت په کرانو منجان ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. د راپورونو پر اساس له دې ولسوالۍ چې له پنجشیر سره پوله لري سلګونو کورنیو د پنجشیر پریان ولسوالۍ ته پناه وړې ده. د بدخشان د امنیت قمنداني ویان ثناءالله روحاني د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې لا هم په کرانو منجان کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده خو د مرګ ژوبلو په اړه یې تر اوسه کره معلومات نشته. له دې جلا د فاریاب د ولایتي شورا یو غړی محمد نادر سعیدي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې ولایت د قیصر ولسوالۍ پر کوهي کلی حمله کړې ده. سعیدي د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې د طالبانو لخوا تېره شپه پر کوهي کلی په حمله کې 15 سیمه ییز وسلوال وژل سوي او 9 تنه نور ژوبل سوي دي. د شغلي سعیدي په وینا وژل سو کسانو د خپلې سیمې د ساتنې لپاره وسلې اخیستې وې. بلخوا د هرات ولایت چارواکي وایي چې په اوبه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر یوه پوسته حمله کړې ده. په دې ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یوه قومندان محمد رفیق الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله تېره شپه وسوه چې څو ساعته یې دوام وکړ. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو محلي پولیس او یو ملکي کس وژل سوي او څلور محلي پولیس د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په پام کې لري چې شمالي کوریا ته سفر وکړي. دا په اصل کې ده چې ایران او شمالي کوریا د امریکا د بندیزونو په وړاندې مقابله کوي. د ایران دولتي آژانس ایرنا نن د ظریف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ډېر ژر به د دې سفر نیټه اعلان سي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2015 میلادي کال لاټي میتړون څخه ووت پر ایران سخت بندیزونه ولګول. سپین مڼې تیر یک شنبه اعلان وکړ چې د امریکا له بندیزونو به د ایران د تیلو رانیونکو ته معافیت نه نوي کیږي. د دې هڅې هدف دا شول سبې چې د ایران د تیلو صادرات صفر تر کم شي. د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا هم د دې لپاره بندیزونه سخت کړي چې دغه هیواد د خپلو اټومي وسلو له پروګرام څخه لاس واخلي. د امریکا یو جګپړې پوځي قمندان وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناک اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینت مکینزی د سیمې د سفر په لړ کې سکای نیوز عربیا ته وویل امریکا به په خلیج کې د خپلو متحدانو په همکاري د ایران پر ضد ګډه جبهه جوړه کړي. د دغه راز ویلي چې په سیمه کې له خپلو شریکانو او دوستانو سره تماسونو ته دوام ورکوي چې د ایران د ګواښ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د سودان پوځي واکمنان او د اپوزیسون مشران یې د یوې ګډې کمیټې د یوې ګډې واکمنې شورا د جوړولو پر سر لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. دا د دواړو خواوو په خبرو کې مهم پرمختګ دی چې کیدای سي په دې کړکچین افریقایي هیواد کې د ملکی حکومت سبب سي. د پوځي حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو یو مشر احمد ال عربیا تیر شپه فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د پوځ او ملکیانو ترمنځ د یوې ګډې شورا پر جوړولو موافقه سوې ده. او په امریکا کې د پولیسو چارواکي وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې یوه ښځه هغه وخت ووژل سوه او درې نور کسان ټپیان شول چې یوه وسلول د یهودانو په عبادت ځای یا کنیسه کې ډزې وکړې. د ښاري پولیسو چارواکو پر نوویل چې حمله کوونکی نونس کلن جان ارنست دی چې د حملې ساحې ته نږدې د پراته ښار اوسیدونکی و. د تر حملې وروسته د پیښې له ساحې وتښتېد خو کله چې څو شېبې وروسته یې ځان چارواکو ته تسلیم کړ توقیف کړی سو.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل کدا او نور مهم مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبېدل تعقیبول غواړئ نو پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې نن د مجاهدینو د بریالیتوب وښته مکلیزه په دیاړه په ارک کې غونډه روانه ده. د غونډې ګډونوالو تر ډیره د سولې اړوند مسایلو باندې خبرې کړي. په دیاړه به درته جزئیات وړاندې کړو. د جزئیاتو ترڅنګ د اتم د سور په اړه د مجاهدینو د بریالیتوب په اړه بشپړ راپور هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو لپاره د امنیتي تدابیرو خبره کوي.
زرات درجه یک داریم به قسمی که نه مردم آزار و اذیت شوه و نه هم ازدحام ترافیکی شوه و در ضمن تدابیر جدی امنیتی هم اتخاذ شوه.
په دې اړه به د دې جرګې د نورو تخنیکی تیاریو په اړه به یو مرکه هم درته نشر کو. کندهار ته به زو الته د انارګل دودیزی مشاعرې له حاله مو خبرو.
انارګل د کندهار د نور مولې پکانو د سرګل د څنګ یار د نور مولې پکانو.
د په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د پوځ یو جګپوړي قومندان ویلي لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. د خبرونه مو تر یوې بجې دوام لري. له موږ سره پاتې شئ. سم رازو د خبرونی لومړی مطلب ته لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل درنو دوستانو نن د څور د میاشتې اتمه نیټه ده. په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ وو ویش کال وړاندې مجاهدینو په همدې ورځ باندې بریالیتوب ترلاسه کړ او د ډاکټر نجیب مشرۍ نظام ړنګ کړ. نن د دغه بریالیتوب د مجاهدینو د وویشتمې کلیزې بریالیتوب په اړه باندې په هر کی غونډه روانه ده. په دې غونډه کې بیلابیلو جهادي مشرانو سیاسینو د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا غونډه له هم جریان لري. تر ډیره د غونډې ګډونوالو د سولې اړوند مسایلو باندې خبرې کړي دي. دا چې په دې غونډه کې نور څه ویل شوي دي فیروزه عزیزي را سلام دا اوس په سټډیو کې ده. دا غونډه فیروزه عزیزي تعقیب کړي ده. مهرباني وکړئ نور څه مسایل په دې غونډه کې ویل شول.
ډیر زیات مننه لکه څنګه چې تاسو ویلې کرام صاحب چې نن د افغانستان کې د مجاهدینو د ورځ د پاره یو غونډه تر سره کیږي او روانه ده. همداوس پارک کې البته په دې غونډه کې او په دې مراسمو البته په دې مراسمو کې په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې وسوې. دا چې په افغانستان کې دغه ورځ یعنی د ثور اتمه ورځ د افغانستان د مجاهدینو لپاره د بریا ورځ وګڼل سوه او همدارنګه د دې ترڅنګ ځینې نور موارد باندې هم بحث وسه. د همدغو جهادي مشرانو لخوا چې دوی هلته ګډون کړی دی په دغه غونډه کې لکه د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال ښاغلی سرور دانش وویل په خپلو خبرو کې چې همدا اوس د سولې دپاره هم په هیواد هم په هیواد دننه او بهر د سولې دپاره هڅې روانې دي. یوه بلګه یې دا یاده کړه چې په افغانستان کې سبا به لویه مشورتي جرګه جوړیږي. په دې اړه یې خلکو ته ډاډ ورکړ چې همدا اوس د سیاسونو تر څنګ د یو شمېر نورو خلکو لکه مدني فعالانو او همدارنګه نورو فعالو په ټولنه کې فعالو کسانو ترمنځ یعنی اندېښنې را پیدا شوې دي. دوی اندېښمن دي چې دغه جرګه به څنګه کېږي. دوی ډاډ ورکړ چې دا لکه څنګه چې افغانستان په تیرو 18 کلونو کې بیلابیلې لویې جرګې ترسره شوې دي دغه نمونه یاد کړل او ویل چې په کوم مشخص په کوم مواردو کې بحث شوی ده او په دغه جرګو دغه جرګې څه لپاره ترسره شوې دي او جوړې شوې دي. همدغه جرګه یعنی ګټوره یاد کړه. ویل چې دا جرګه به هم طبعا یو ښې پایلې ولري د سولې لپاره او همدارنګه یو بل جهادي مشر چې عبدالرب رسول سیاف هم په دې غونډه کې ګډون درلود دغه په خپل خبرو کې ویل چې او ټینګار وکړ په ټولو باندې په ټولو سیاسونو مشرانو چارواکو ځوانانو چې ټول باید لکه څنګه چې مجاهدینو یعنی په مجاهدینو هم ټینګار همدا و چې لکه څنګه چې د جګړې لپاره دوی په یوالي باندې تللی وو افغانستان د ازادۍ لپاره جګړه کوله همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره هم په ګډه کار کوي ځکه کجلا جلا کار کوي او یا هم دغه غونډه البته خیمه مشورتي جرګه دوی تحریموي نو دا به هیڅ ګټه نه لري. برعکس هر څه به د سولې لپاره کوم پروسه د سولې لید پروسه لپاره کومې هڅې شروع شوي دي نو دا به د خبره به نور هم یعنی بحران خواته یوسي. او همدارنګه یو د غونډه بل ګډونوال میرمن افضلی د حکومت نه د مشرانو سیاسون نه د غوښتنه وکړه چې اوس د افغانستان د سولې لپاره یو فرصت برابر شوی دا او هیله وکړه چې لدینه په سامه توګه استفاده وسی او ګټه ترې واخلي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. فیروزه عزیزی و چې د مجاهدینو د بریالیتوب د وشتمی کلیزی د غونډي په اړه معلومات درکو. د غونډه له هم په ارک کې روانه ده. ګډونوال په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې کوي. ورسته به په دې اړه بشپړ جزئیات او بشپړ راپور به ورسته په دې اړه درکو. لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل درنو دوستانو نن د سور د میاشتې اتمه نیټه ده. نن لنن نو ویش کله مخکې افغان مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد له ځواکونو او لملاتړي حکومت سره تر سوارلس کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. د مجاهدینو یو شمېر ډلې دا ورځ بختوره بولي خو یو شمېر نورې بیا دوکه ګڼي. د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان په راپور کې دغه ورځې ځینو څنډو ته کتنه کړې.
پیند شپته کلن په خونه افغان مجاهد شیر محمد چې اوس د کابل په شمال کې په یو سیمه کې چې تغنیره بيوستي پکې وسیږي بایسکلونه ترمیموي. د شپږ مشکلونو چې جهاد پیل کړ او د مجاهدینو تر بریا پورې د روسانو او د دوی د ملاتړي حکومت سره په جګړه بوخت وو. کله چې مجاهدین د سر پاته مکابل تراغلل شیر محمد د دریو میاشتو لپاره د وینوي کسیز ډلې قومندان وو.
ما 26 ساله بودم د جهاد سم درسم د دوران اول
د سور اتمنېټه د غسپینګریتا یوخه او تاریخي ورسته زکه و بشکاله مخکي ل خپل امغاړو مجاهدینو سره دا ورس منسلې و.
نن یو څو ورځې خوشی پیروزی
یو خوشاله ورس و زکه بریاو او روسان مو مات کړی و زموږ خوشحالي او نیکمرغي پام دی ورس و.
خو کله چې شیر محمد په دې پوښو چې د مجاهدینو ډلې او تنظیمونه د واک پر سر جګړه کوي د مجاهدینو للی کې سره خدای پامنې وکړه.
آجی خاطر لا کزم کدا کی مامو
پدر ز کمی دالی ک پرین خدا چی زما پلار یو خالم بو یو وخت ما ته ول چی ووز د جهاد وخت خو دنیا اعتبار نه لري او یو وخت په د واک په سر جګړه وی او په دغه جګړه کې چې هر څوک وژنه کوي او یا هم وژل کیږي دواړه بدو سخت کوي همغه خبره و چی په وخت کې ونی و نو ز کمی جګړه ته نه و
او ویش کال مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل. کابل چې مخکې تر دې هم د وسلوالو نښتو شاهد و، د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته پکې جګړو نور هم زور واخیست او خونړی شوې. خو د مجاهدینو یو شمېر ډلې او تنظیمونه له دې سره هم دا ورځ د اسلامي انقلاب د بریا د ورځې په نوم یادوي او بختوره بولی. محمد اسماعیل خان چې هغه مهال د افغانستان په لویدیز کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و، وایي
د ثور اتمه د خپلواکۍ عزت او سرلوړۍ او د ظلم او یرغل په وړاندې د افغانستان د خلکو د څوارلسو کلونو ارمانونو د رسېدو ورځ وه.
کله چې مجاهدین د 1901 مریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره شو.
اسلامي واقعیه انشاء الله په توفیق عزیز متعال جل شانه د دین وطن بوستانی قائم خواهیم نمود.
وروسته تر هغې برهان الدین ربانی واک خپل کړ چې د حکومت دوامې د یو شمېر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د واک پر سر د مجاهدینو ترمن مخالفتونه په کورنیو جګړو بدل شول چې په ترڅ کې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او په لسګونو زره نور کډوالۍ ته اړ شول. د حزب اسلامي ګوند مشر او ګلبدین حکمتیار د ثور اتمه د بریا ورځ نه ګڼي. نوموړي ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې دا ورځ د دوکې په نوم یاد کړه.
اتم د ثور اس یو فریب د حقیقت خلاف دا د وم ثور دوه مرحله. لومړۍ مرحله یې مخکې تېر شوی او دا دغه دوه مرحله. دوه مرحله داسې چې همو کسانو چې د وم ثور فاجعې عاملین ول او دا خونړۍ جګړه هغوی پیل کړه، هغوی وغوښتل چې ځینې په اصطلاح مجاهدین هم له ځان سره شریک په اقتدار. دا د ائتلافي حکومت او د حزب اسلامي په خلاف جوړه شوې جبهه وه. دا هماغه وم ثور فقط د خلکو د غولولو لپاره وم په اتم بدل کړ.
د ثور د اومې او اتمې په اړه د ښاغلي حکمتیار اشاره داده چې د ثور په اومه د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان په حکومت کودتا وکړه او نور محمد ترکه واک ته ورسید. د کمونیستي ګوندونو واک د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پایه تر 1901 کال پورې دوام وموند. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پروسه کې د دغه هیواد د جګړې د ختمېدو په هدف د ملګرو ملتونو هوکړلیک د کابل او اسلام آباد ترمنځ د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد په څارنې سره لاسلیک شو. د ډاکټر نجیب د حکومت یو شمېر غړي او پلویان مجاهدین د ملګرو ملتونو د سولې د طرحې په وړاندې په کودتا تورنوي.
وی روز کودتاست، ای کدام انقلاب نیست.
لدویس خیو هم جنرال عبدالواحد طاقت ده چې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د خاط یا امنیت د وی برخې مسول وو.
وی روز کودتاست،
دا د کودتا ورسته، دا کوم انقلاب نه وو. کودتا د چا په وړاندې؟ کودتا د ملګرو ملتونو د طرحې په وړاندې، یا همغه د بن سیوان او ډاکټر نجیب الله پنځه فقرهي طرحه چې دا پلان سبوتاژ شو. دا د هیواد د سولې، ثبات او امنیت لپاره د یو پراخ پروګرام د سبوتاژ ورځ ده.
په خاطر امنیت، په خاطر ثبات کشور په
که د ثور د اتمې نیټې له صفتونو او په دغه ورځ له انتقادونو تیر شو، نو مجاهدین او نورې ډلې او اشخاص چې د افغانستان په 40 کلونو جګړو کې ښکېل وه، ټول د بشري حقونو د ملاتړو ادارو له انتقادونو سره مخ دي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان خلک به هغوی وبخي کوم چې د افغانستان په 40 لسیزو جګړو کې برخه درلوده؟ د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبه په ورځ د مجاهدینو د بریا د 20مې کلیزې لمانځلو یو ورځ مخکې یوې خبری غونډې ته وویل،
بخنه هغه محل کېږي چې مقابل لوري یعنی هغه څوک چې تورن دی د افغانستان د حداقل خلکو په وړاندې د جرم له امله بخنه وغواړي. زه هیله لرم چې د افغانستان خلک یې وبخي، ځکه که یې ونه بخي د خلکو په وژنو سره وینه تویدنه زیاتېږي او د فاصلې راپراخوي، نو ځکه موږ خلک بخنې ته هڅوو.
اوس د مجاهدینو له بریا 20 کاله تیریږي. که څه هم اوس د کابل ښار جګړې ځپلې بڼه بدله شوې، خو د بې وزلو د استوګنې هغه سیمه چې شیر محمد د بایسکلونو ترمیمونکی پکې ژوند کوي لا هم نه ده بدله شوې. له هغه څخه مې وپوښتل چې ولې د یو شمېر نورو قمندانانو په شان د بنګلو او ښه ژوند خاوند نه شوې.
ځکه چې وډار شو چې خدای ته به څه ځواب ووایم. د بیت المال ځواب نه ورکول کېږي. د بیت المال په مال کې انسانان او حیوانات شریک دي، نو ځکه په بنګلو او پیسو پسې ونه ګرځېدم.
دا سپین ږیری چې یو وخت جهادي قومندان و، پر افغانستان د روسانو د یرغل پر مهال یو ورور هم وژل شوی دی. دا اوس له خپلې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسیږي او د بایسکلونو د ترمیم له لارې په ورځ کې 200 تر 300 افغانۍ پیدا کوي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دغه ولایت کې د هوایي دهلیز د جوړېدو د احتمال خبر ورکوي. د دغه خونې عامل مدیر حشمت نورزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه کار په جدیت سره روان دی. دی وی ولسمشر ژمنه کړې چې په فراه ولایت کې به هوایي دهلیز جوړوي. په دې اړه جدي کار روان دی. سوداګرۍ وزارت ته دنده سپارل شوې چې له صادرونکو سره یو ناسته ولري او د ځینو پروګرامونو په اړه له دوی سره خبرې وکړي او هغوی هم تیاری ښودلې دی. نوموړي وویل چې دې ژمنې د کروندګرو او پانګوالو سره هیلې پیدا کړې دي. ښاغلی نورزی دغه شان وایي چې سوداګري او صنعت په دغه ولایت کې د امنیت او برېښنا د نشتون له امله پرمختګ نه لري. د جوزجان ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې روان کال د کرنیزو تولیداتو د زیاتېدو لپاره هیلې ډېرې دي. خود دغه خونی او مسول یولبرو فتاینن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې په دغه ولایت کې د تیر کال په شان هیڅ پرمختګ نشته. دی وی کښتونه ډېر دي خو مالداري نه ده پاتې. د صنعت فن نشته او سوداګري هم امنیت نه لري. دولت سوداګر تر فشار لاندې دی. مالیه یې 2 چنده کړې، محصول یې لوړ کړی او بانکي پورونو کې هم اسانتیا نشته. خو نوموړی وایي کروندګر د روان کال لپاره ګڼ کرنیز پروګرامونه په پام کې لري چې د دوی په خپل او په ټوله کې د هیواد په اقتصاد به بې اغېز نه وي. د جوزجان ولایت مشهور کرنیز توکي غنم، وربشې، زغرې او کنزلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، دا خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس هم یو نړیواله مسله د امریکا د پوځ یو جګ پوړ قمندان وی لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ د ادارې د جګ پوړو چارواکو په ګډون یو شمیر لوري تورن کړي چې هڅه کوي امریکا له ایران سره په جنگ واچوي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړی، هم دا اوس سره د پراګ له سټډیو په مستقیمه لیکه کې دی. نوري صاحب، ستړي مشي، د امریکا د پاوز دغه جګ پوړو قمندان څه ویلي دي؟
بله اکرم صاحب، مننه. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. مکنزی دغه څرګندونې پرون شنبه د سیمې د سفر په ترڅ کې له سکای نیوز عربیه تلویزیون سره په مرکه کې کړی دی. هغه وویل امریکا به په خلیج کې د خپلو متحدانو په همکارۍ د ایران پر ضد ګډه جبهه جوړه کړي. د همدارز وویل په سیمه کې له خپلو شریکانو او دوستانو سره تماسونو ته دوام دوام ورکوي تر څو دا یقیني کړي چې د ایران د ګواښ په وړاندې به په ګډه درېږي. البته د یادونې وړ بولو چې کینت مکنزی د امریکا د مرکزي قومندانۍ دنده د تېرې مارچ میاشتې له وروستیو له جنرال جوزف ووتل څخه ترلاسه کړې ده. هغه په دې اړه چې دوی څومره لازم اقدامات لري زیات جزئیات البته اکرام صاحب نه دي ورکړي، کوم یعنی یادونه مشخصه نه ده کړې چې د ایران د هڅونکو اقداماتو پر ضد دوی کوم لازم اقدامات یا کوم امکانات په لاس کې لري. البته خود یادونه وړ بولو چې د امریکا په زرګونو ځواکونه په خلیج کې په مختلفو هیوادونو کې ډیر دي. بلې اکرام صاحب.
نوری صاحب، تر دې وړ مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ټرمپ د ادارې جګپوړو چارواکو په ګډون نور لوري هم تورن کړي چې هڅه کوي امریکا له ایران سره په جنگ واچوي. اصلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر څه ویلي وو؟
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو شمېر چارواکي او په منځني ختیځ کې ځینې متحدان د امریکا متحده ایالاتونو متحدان غواړي چې امریکا له ایران سره په جنگ واچوي. د ظریف په خبره هغوی چې غواړي له ایران سره کړکیچ زیات کړي، د ولسمشر د ادارې د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دوی ټول غواړي چې د امریکا په خله ایران سره جنگ تراکاږي، خو دوی باور نه کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شی غواړي. د ظریف په خبره دوی په دې باور دي چې ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر ژمنې چې امریکا به په بل جګړه کې نه کې لوي ولاړ دی. بل اکرام صاحب،
پوروسه کې امریکا پر ایران باندې اقتصادي فشارونه هم زیات کړی دي، د دې اقتصادي فشارونو هدف اصلا څه دی؟
لکه چې ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې واک ترلاسه کړ، امریکا پر ایران سیاسي او اقتصادي فشارونو ته دوام ورکړی دی. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه چې کله ولسمشر ټرمپ د وتلو اعلان وکړ، له هغه وروسته پر ایران د فشارونه لا زیات شول. تهران تورن کړ چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکول او په سیمه کې د افراطي ډلو لخوا د شخړو په ملاتړ سره د دې تړون له روحیې سرغړونه کړې ده. هغه تور چې تهران رد کړی دی، متحدو ایالاتونو د روان اپریل میاشتې په لومړیو کې د غراز د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواک د یوه بهرني تروریستي سازمان په توګه ونوماوه. د ټرمپ اداره پر ایران د زیاتو اقتصادي فشارونو په ترڅ کې غواړي چې د نړۍ بازارونو ته د ایران د تیلو صادرات چې د دې هیواد د عوایدو یوه عمده سرچینه ده صفر ته ورسوي. ټرمپ هغو هیوادونو ته چې له ایرانه تیل پیری هم ګواښ کړی چې که د تیلو اخیستل ونه دروي د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. بل اکرام صاحب،
ډیر زیاته مننه. نوري صاحب، درنو دوستانو، واموریدل چې د امریکا د پوز یو جګپوړی قومندان وایي لازم امکانات لري چې په خلیج کې د ایران د خطرناکو اقداماتو مخه ونیسي. بیرته راګرځو افغانستان ته. په داسې حال کې چې سبا په کابل کې د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو لومړۍ ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې جرګې لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیولي، خو کابل خاریان د دغو امنیتي تدابیرو په اړه بیلابیل نظریات لري. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د مشورتي لوی جرګې په خاطر په کابل کې امنیتي تدابیر جدي شوي دي. د دغه جرګې د دایرېدو سیمې ته نږدې او ورته په غزیدلو لارو او همداشان د کابل په لویدیځو سنډو کې چک پاینټونه ډېر شوي او امنیتي ځواکونه سار او تالاشۍ جدي کړي دي. د قمبر د سلور لارې اوسیدونکی محمد صابر وایي دغه وضعیت پر خلکو ناوړه اغیز کړی دی. دیوی دغو چک پاینټونو ستونزې پیښې کړي دي. خلک چې کورونه ته ځي نه یې پرېږدي. د دغو چک پاینټونو له امله چا چې په ورځ کې 100 افغانۍ ګټلې اوس یې نشي پیدا کولی. دغو چک پاینټونو که اندېښنې پیدا کړي ځینې ورته خوښ دي. د دغه ښار بل اوسیدونکی فواد وایي د سولې د راتګ لپاره هر ستونزه زغملی شو او دغه تدابیر یو ښه اقدام دی. دا وای دا د هیواد لپاره مون خوخه او راضی یو. دغه تدابیر ډیر ښه کار دی. ټاکل شوی دا مشورتي لوی جرګه د دوشنبه په ورځ د سور په نهمه د کابل ښار د لوی جرګې د خیمه په تالار کې جوړ شي. دغه جرګې ته د افغانستان د ولایتونو پر راستازو سربیره له ایران او پاکستان نه هم د افغان کډوالو استازي بلل شوی دی. د دغه جرګې کمیسیون وای په دغه جرګه کې به د 150% ښځو په ګډون شاوخوا 2500 کسان ګډون وکړي. افغان حکومت د دې لپاره چې دغه جرګه په خطوګه دایره او په خطوګه پای ته ورسیږي په کابل ښار کې یو ونی عمومي رخصتي اعلان کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ سره د خلکو او جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل دبوبل مونږ لومړی درجه احضارات لرو چې نه خلکو ته ستونزې پیښې شي او نه هم ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شي. همداشان امنیتي تدابیر هم جدي شوي. کله چې جرګه جوړیږي د شورا ګرد چاپیره به لومړی درجه احضارات ونیول شي. ښاغلی رحیمی وای له خلکو هم تمه ده چې د امنیت په تامینولو کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او کله چې له مشکوکو کسانو سره مخ کیږي امنیتي ځواکونه دې خبر کړي چې د ناوړو پیښو مخه ونیول شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
موږ غږ آزادی رادیو نو اوري درنو دوستانو د وخت د کمخ لامل مو په کندهار کې دانرګل د دیزی مشاعری په اړه جوړ شوی رپورت وړاندې نشو کړی. وخت 12:13 شوي. سلیم محمد صالح راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغنه وروسته نور بس تیونی خبرونه لرو. له آزادی رادیو سره پات شي.
خوانه جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف وای مجاهدین به د سولې او پخلاینې په چارو کې هم مخکښ رول لوبوي. شغل سیاف دا خبر نن په ارکی د مجاهدینو د بریا د وشتمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته وکړه. په بغلان کې د ولسی جرګې د یو کاندید پلویان وایي که خبرو نتیجه ورنکړه مظاهرو ته دوام ورکوي. دوی د جمعې له ورځې راهیسې د ولسی جرګې د یو کاندید محبوب الله غفاري پلوي مظاهرې کوي او د کابل بغلان لارې بنده کړې ده. وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت په کران منجان ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. راپورونه وایي چې له دغو جګړو له کبله په لسګونو کورنۍ پنجشیر ته کډه شوې دي. د هرات ولایت چارواکي وایي په اوبه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر یوه پوسته حمله کړې ده. یو چارواکي ویلي چې په پیښه کې یو محلي پولیس او یو ملکی کس وژل شوی او څلور محلي پولیس د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په پام کې لري چې شمالي کوریا ته سفر وکړي. د دې سفر نیټه نه ده اعلان شوې. د امریکا یو جوړپړی پوځي قمندان وایي په خلیج کې د ایران د هر ډول خطرناکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لازم امکانات لري. د سودان پوځي واکمنان او د اپوزیسون مشران دیوی گډی واکمنی شورا د جوړولو پر سر لومړنی موافقه ته ورسیدل. د دوړو خو په خبرو کې مهم پرمختګ ګڼل کیږي. په امریکا کې د پولیسو چارواکي وایي په کالیفورنیا ایالت کې یو شزه هغه وخت وژل سو او درې نور کسان ټپیان سول چې یو وسلوال د یهودانو په عبادت ځای یا کنیسا کې ډزې وکړې.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. بیش از 2000 تن از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح از 34 ولایت کشور به کابل رسیدند و قرار است این جرگه فردا آغاز شود. نزدیک به 30% از اشتراک کنندگان جرگه مشورتی صلح را زنان تشکیل میتن که در کنار انتخابات از مجراهای مختلف به جرگه را یافتن و جهت اشتراک در این جرگه به کابل رسیدن. لوسلوال و مخالفین و سره د سولې د مذاکراتو پر عمومي چوکاټ د بس او حکومت ته د مشورو ورکړې ترڅنګ په جرګه کې ګډون کوونکي میرمنې یو لړ اندېښنې، ځانګړي وړاندیزونه او سری کرخې هم لري چې د کمیټو په چوکاټ کې به پر هغو بحث کوي او د جرګې په وروستۍ ورځ به د جرګې په پریکړه لیک کې د ځای پر ځای کېدو لپاره یې وړاندې کړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په لویه جرګه کې د پکتیا استازي اغلی رحیمه نیازی نن را سره په خبرونه کې میلمنه ده. اغلی نیازی خبرونه ته ښه راغلاست. بله اغلی نیازی مغه لري. بله ترڅو اغلی نیازی خط راځي زه به د خبرونې د اړیکې شمیرې تاسو ته اعلان کړم. کولای شي لدې شمیرو څخه په استفاده لموږ سره اړیکه ونیسي او د خبرونې لمیلمنې څخه خپل پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې شمیرې دي 0909 40 15
سلویخت. د خبرونه بل شمیره ده 0202 1555. شماره های تماس با برنامه را به دری هم اعلان میکنم. شما میتونین با استفاده از این شماره ها با ما به تماس شوین و در مورد موضوع برنامه از مهمان برنامه سوالاتتان را مطرح کنین. 0799 20 35 40. شماره دیگه 0700 82 27 55. مهمان برنامه وصل هستن. آقای نیازی تاسو خبرونه ته هرکلی کوم. خیر آقای. بله. تاسو ول پکتیا ولایت لوی مشورتی جرګې ته ګډون کوونکی په حیث راغلی یاستئ. تر اوسه پورې تاسو ته اجنډا درکړل شوی، ټاکل شوی پر کوم موضوعاتو په جرګه کې بحث وکړي؟
ډیر زیاته مننه کوم د هر څه نه مخکې تاسو ته او د راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله ډالۍ کوم. دا چې زه خپل د پکتیا ولایت او د سید کرم ولسوالۍ څخه مشورتي جرګې ته رابلل شوی یم، راغلی یم، تر دې ځای مې تشریف راوړی. تر اوسه موږ ته اجنډا نه ده ښودل شوې، خو څومره چې ما معلومات ترلاسه کړي دي او موږ خبرې سره کړي دي په خپلو منځونو کې، په فکر کوم چې په اجنډا کې دغه موضوعات دي چې مرور ورونه موږ څنګه په خلاقو او مسول هته باید څنګه غاړه کیږي، خاص د همدې په مورید دغه مشورتي جرګه را بلل شوې ده.
بله، مخکې به هم تاسو په پکتیا ولایت کې لولسونو سره په دې اړه خبرې کړي و، رستل دینه چې تاسو دغه د قناعت ترلاسه کړو، تاسو د استازي په توګه د جرګې ته راولېږلئ. د ولس غوښتنې ستاسو نه څه وي چې باید په جرګه کې مطرح شي؟
ډېره زیاته مننه کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو په پکتیا کې نه بلکې د ټول افغانستان ولس غواړي چې باید په افغانستان کې نور رسول خراسي. د پکتیا ولایت خلکو سره ما بار بار ناستې کړې دي، هم د ځوانانو سره، هم د خویندو سره، هم د دینی علماو سره. موږ په خپلو منځونو کې آن تر دې چې برنامه به موږ بله برنامه دي بلې برنامې په مورد به موږ ناسته کړې وه، خو موږ خبرې همدغه د صلح په مورد ولې د پکتیا ولسونو غوښتنه همدغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې دولت کې موږ تقریبا شاوخوا 15,000 ځوانان د لاسه ورکړي دي، خویندې مو بې وروره سوي دي، میندې مو بې زویه سوي دي، وریندار مو بې خاونده سوي ده. نو د پکتیا خلکو عامه غوښتنه همدغه ده چې په هر ډول چې کېږي باید مرور ورونه صلح ته راضي سي او باید په افغانستان کې صلح راسي، ځکه موږ تاسو ته معلومه ده په هغه صورت کې چې صلح راسي جنگ ته بې پای ټکی کې خودلې سي په افغانستان کې ټولې ناخوالې له منځه تللې سي، د تعلیم لپاره موږ ته زمینه مساعده کېدلې سي، د وظایف لپاره موږ ته زمینه مساعده کېدلې سي. لامل او یوازې د جنگ لامل ده چې موږ خویندې موږ ورونه بې تعلیمه پاتې سوي دي، کبه په همدغه شرایطو کې یا څه نه څه زده کړې کړې دي، یا په مرکزونو کې یا تر پایتخت کابل رسیدلې دي، دلته زده کړې کړې دي، بیا د نامې له وجې دوی نشي کولی چې یا کوم ولایاتو ته یا کوم ولسوالۍ ته لاړ شي، هغلته خپل وظایف واخلي. نو دوی یوازینۍ هیله همدغه ده چې په هر څنګه هر ډول باندې کېږي باید صلح ته مرور ورونه غاړه کېږدي، باید صلح راشي په افغانستان کې.
بله، یو عمومي غوښتنه ده چې په ټوله کې هر افغان د دې غوښتونکي دی چې افغانستان کې سوله ټینګ شي. په مشخص ډول دغه جرګه د څو ټکو لپاره جوړه شوې ده، که ټاکل شوی چې دغه څو ټکي تاسې په پریکړل کې د ځای پر ځای کېدو او حکومت ته د سولې په مشکې د یا د سولې په پالیسۍ کې د وړاندیز په توګه مطرح کړي، ستاسو کومې غوښتنې به وي چې باید له وسلوالو مخالفینو سره په پام کې ونیول شي؟
ډیره زیاته مننه کوم. موږ پرون بل ورځ د رئیس عمومي امنیتي ملي سره ناسته درلودله، د هغه سره موږ دغه غوښتنې مطرح کړلې. موږ هغلته موږ دا ورته وویلې مالی امکان دی ولري چې طالبانو سره موږ کینو، یا طالبانو سره موږ دولت صلح کوي، یا د طالبانو سره د موږ دولت خبرې کوي د صلح په مورد باندې. عام موږ شرطونه لرو چې باید صلح راسي، او دا موږ تاسو ته ولستا دولت ته معلومه ده چې کېدای شي امکان دی ولري مرور ورونه هم په د صلح په مورد چې په افغانستان کې صلح راسي امکان دی ولري، یا هغه هم کوم قوانین یا کوم شرطونه ولري، ځکه موږ تاسو ته بهتره معلومه وای چې د مشورتي جرګې نه مخکې زلمی خلیلزاد یا همدغه نورو چارواکو په قطر کې په نورو خارجي ممالکو کې غونډې وکړلې، دوی سلام خپل غوښتنې طالبانو درلودلې نو څه کې دي چې موږ غوښتنې ولري موږ عامه غوښتنې چې دي یا دې موږ مشخصه غوښتنې چې کوم دي هغه څو غوښتنې دي یو غوښتنې موږ دغه ده چې هم د ټول حدا او دویمه غوښتنې موږ دغه ده چې تاسو ته معلومه ده ځینې خلک ځینې چارواکي وایي چې موقت حکومت منځته راځي موږ یوازینی غوښتنه چې ډېر موږ خلاف یو د دې کړنې موقت حکومت نه غواړو څومره موږ وینه توی سي څومره موږ وځوريګو بیا موږ موقت حکومت نه غواړو صلح غواړو د می صلح غواړو د افغانانو په ټغر باندې صلح غواړو د احمد د محمود ټغر صلح نه غواړو موږ د پیاندو موږ د افغانستان ولس موږ اسلامیت موږ یو افغانیت موږ هر څه عزت چې افغان غرور لري هغه باید چې خوندي سي داسې صلح غواړو موږ خپل هیواد خپل
بلې په کابل کې منګل زینو د خزو د برخې د حقوقو فعالانو سره خبرې کړي خبرونه تنظیم منګ ملمنی پتیرونه کوي هغې زینې مسائل یا زینې موضوعات د سرو کرخو په توګه یاد کړي دي چې باید د وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې باید په پام کې ونیول شي چې هغه د تیر اتلس کلونو لاس راوړنی وي د خزو ازادۍ وي د موقت حکومت مسله څنګه تاسو ته یاد شوه چې دا د یادې ځکه موقت حکومت روسه د وسلوالو مخالفینو لوري ډیر نه دی یاد شوی دی او شرط پتوګه
ام نه ډیر زیاته مننه کوم تاسو ته بهتر معلومه ده چې مونږ د جرګې ته راتللو په ولایاتو کې هم د غونګوسي خبرې سوي وي چې تاسو د جرګې لپاره غواړي چې موقت حکومت رامنځته شي او په همدې په خاطر مو غواړي مون چې کله دلته راغلو لو کابل ته او دلته مو د زینو خلکو لخلو اوریدل چې دا غسول هچره غوښتي سوي دا ټول نه مونږ تاسو به تر معلومه ده چې په دولت کې د نن هم دغه سکړې موجود دي په موسلوالو کې موجود دي په ملکی خلکو کې موجود دي چې څوک یو طرف ته حکومت غواړي څوک بل خوا ته حکومت غواړي د موقت حکومت غونګوسي ډېرې ګرمې په ولایتو کې روانې وي او کله چې مونږ دلته راغلو لو کابل ته د دې جرګې لپاره اولین غږ د مونږ همدغه و چې مونږ د مشورتي جرګې کارتونه هم اخیستل او د مونږ خویندې کله چې په خپلو منځونو کې کیناستلو او د ځینو چارواکو سره مونږ کیناستلو د هغو په مخ کې هم مونږ همدغه مشوار پورته کړی همدغه غږ مو پورته کړی چې موقت حکومت نه غواړو نه موقت حکومت ته رایه ورکوو مونږ داسې حکومت غواړو چې هغه دایمي حکومت وي او دویمه خبره تاسو وی خبر ته مې اشاره وکړه د خزینه په مورید باندې تاسو معلومه ده چې موږ خویندو په ولایتو کې ځکه په پکتیا ولایت تاسو ته په خبرو کې یاد کوم پکتیا هغه ولایت چې په پکتیا ولایت کې اکثره سیمې دي چې هغه ډېر دي مشکلات سره دي امنیتی ستونزو سره دي امنیتی ګواښ سره مخامخ دي په دغه شرایطو کې د ما خویندې هغه د ګوتو په شمار خویندې راوتی دي خپل تعلیمي سره رسولي یا دوله سمپاسي یا چارده پاسي یا لسانسي یا یان تر مستري کچ پورې زده کړې کړې دي نو د مونږ یوازینه هله په دې جرګې کې دغه دا چې باید داسې تړون وسی یا داسې لاسلیک وسی یا باید دغه جرګه داسې جرګه وسی چې موږ د خویندو ستونزې په اولین قدم کې په نظر کې ونیول شي داسې ونه شي چې ما خویندو په دې شرایطو کې تعلیم کړای دا لسان تاسوی دی یا مستری پوری زده کړی سرتر سوالی دی باید دوی ممانیت ونسی په دې باندې موږ په یو جهار خور غواړی چې د اسلام په چوکړ کې خپل زده کړی وکړي او ځایب ته ادامه ورکړي خپل ځایب کې خو دې موږ د خویندو مشکلات باید په نظر کې ونیولې سي د سولې راځي چې خویندو ته د تعلیم او د وظیفه ممانعت باید ونسی د اسلام په چوکاټ کې د تعلیم او د زده کړو زمينه ورته مساعد شي.
بله د سولې هر مذاکرات په هر هیواد کې تاسو فکر وکړئ آلته یو البته مخکینی شرطونه لري تاسو په نظر کوم شرط کولای شي ترڅو دواړو خواو ترمنځ د اعتماد فضا را منسکړي او باید هغه مرحله پیل شي کوم مرحله ده تاسو په نظر باندې؟
ډیره زیاته مننه کوم تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله دغه جرګه کینی یو خپل مونږ ته تر اوسه ایجنډا نه دراکړل سوي چې دوی به په ایجنډا کې اولنې خبرې به کومې خبرې وي نو زه د ایجنډا نه تر اوسه معلومات نه لرم ځکه ایجنډا مونږ ته نه راکړل سوي ده او نو مونږ ته ښا ویلې ده تر څو چې ایجنډا نه وی راکړل سوي ایجنډا مونږ نه لیدلې نو زه فکر نه کوم چې زه دی وایم چې یاره اولیت حکومت خبرو ته ورکړل سي په دې فروسي کې.
ها د یو ولایت اوسیدونکو په توګه چې تاسو د جګړې ناتمن کړی دلې او تاسو ته زیان رسیدلې دی، تاسو په نظر اوربن څونه شونه دی چې د خېلو خواو ترمنز اوربن ټینګ شي او د اوربن څونه د ولس غوښتنه ده؟
ډیره زیاته مننه کوم. ما په تیرو خبرونو کې چې ما د ټولنیز سره کړی دي، د نورو رسنیو سره ما کړی دي، ما په هغه کې مې مغه کړی دا چې مې خلکو اے ولسا اے مرور ورونو اے طالب وسلوالو، مونږ تاسو ته دا بهتره معلومه ده چې د دواړو غاړو نمري یا زخمیان کیږي یا شهیدان مونږ د لاسه ورکو، دواړو خواو نه مونږ افغانان د لاسه ورکو. ما کا د دواړو خواو نه کونډه کیږي، ما افغانې خور ده، که بې زویه کیږي افغانې خور مې ده، که بې وروره کیږي افغانې خور مې ده. نو د دواړو غاړو نه افغان ولس ته، افغان مور ته، افغان خور ته، افغان وریندارې ته تاوان رسېدلی ده، د سرنوشت شوې ده. زه انشاءالله انشاءالله څومره چې ما خبرې اوریدلې دي او څومره ما معلومات لاسته راوړي دي، د یو پکتیان نه تاسو معلومه ده د افغانستان څلور دیرسو ولایتونو نه خلک دې جرګې ته راغلي، تقریبا شاوخوا څه کم څه زیات 2500 نفره راغلي دي د سولې د مشورتي جرګې لپاره. دا زه تاسو ته زیری درکوم چې دغه جرګه به مثبته لاسته راوړنې هم لري، او انشاءالله انشاءالله او دغه اطمینان هم زه درکوم چې د مرورو ورونو سره به یو څه موافقې ته موږ هم رسیږو، او صلح ته د دواړو غاړو نه اوس خلک تږي سوي دي، ځکه هم وسلوال نور ستړي سوي دي له جګړو نه، هم د مونږ تاسې ولسونه، د مونږ تاسې دولت نور د جګړې نه ستړی سوی ده. زه دومره تاسو ته ویلی سم چې زما په اند دغه جرګه به ډېرې مثبتې پایلې او یو نوی زیری بعد د افغانستان خلکو لپاره راوړل کیږي.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، ما مخکې شمیرې تاسو ته اعلان کړې، تاسو کولی شئ له یو لنډې دمې وروسته موږ سره اړیکې ونیسي او د خپرونې له میلمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. اوس زو لنډې دمې ته بیرته راګرځو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بلې درنو اوریدونکو، بیرته خبرونې ته بیرته راغلاست. زموږ میلمانه اغلی رحیمه نیازی د په لوی مشورتي جرګه کې د پکتیا د خلکو اساسي سره ده، اوس هم په لاین کې قاری صاحب پښتون سره دی. د قاری صاحب پښتون نظر او پښتنه اورو. قاری صاحب ښه راغلاست.
بلې مسلمان سره
زما ځغوري تاسو غاورو خبرونې ته راغلاست.
خدای صدر ولې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د دا زادې راځو ټول کارکون کاوریدون کو تاسو سره ټول سلمنیته نیازی خو ته سلامونه.
ډیر مننه.
وعلیکم السلام. تشکر وکم ډیره د خوشبختی او زای همدی چې هغه وند پر ټول سره د نن به دی وکړای شي خپل حقوق ترلاسه کړي چې د شپې ته دی وکړو وند ورکول سره د نو دغه دونیم زره انسانان چې راغلي دي د لوی جری تر کې سره غونډیږي. خدای دې وکړي چې دا یو د خیر وند دی او د خیر جرګوي او د ځان سره یو د سولې پیغام یو شي، او خدای دې وکړي چې هغه ناراضي دقت پښې وکړي. معنا دا ده چې دا 2500 نفر چې راټول شوي دي، په دې کې 1500 نفر د خیر خبره وکړي، پر دې دور 2000 به هم تاثیر وکړي، په ټول ملت به هم تاثیر وکړي، او دا به مشروعیت پیدا کړي او پر مرور ورونو به هم تاثیر وکړي. خاص د میلمنې سیم پوښتنه دا ده راغلی یاست او غواړي چې کوم هیلي د ځان سره یو شي، آیا امیدوار یاست چې پکې یاست په د کلاسونو ولاړ شي د هیلو سره؟ هغه او بله پوښتنه مې دا ده، هغه ناراضي ورونو چې اشتراک نه دی پښې کړی، د هغه په باره کې څه وایست؟ آیا د دې جرګې پر مشروعیت به تاثیر واچي که یا؟
ډېر زیاته مننه قاری صاحب. شوندې اوس تاسو ته بل اوریدونکی لرو په لاین کې. بله مهرباني وکړئ. بله زموږ غږاوري. بلی د دې اوریدونکو غږ ته بل اوریدونکو لرو په لاین کې. بلی مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
علیکم السلام. نوم واخلئ. زینه ماری کنیولې
محمدین خبرې کوم پکتیا ولایت.
بلی محمدین رو مهرباني وکړئ.
تاسو ته ملمنې ته خپل سلامونه وړاندې کوم. سلام نو ورسته موږ پښتانه یو اصطلاح کارو وای یو کس په ورا کې نه پرېښا او دا بل ویلې زل ناوې سره ځم که نه نو خبره دا چل دی چې طالبانو په وار وار دا خبره رد کړې چې مطلب موږ د افغان حکومت سره نه کینو. زه او مشورتي جرګه اوس په کوم اساس ده چې هغه خبرو ته نه کینی او دی مشورتي جرګه را غواړي د دغې مېلمنې نه دا پښتنه له کومه چې
ستاسو پښتنې ته به مېلمنه حتمن ځواب ورکړي. له اړیکو څخه مو ډېره زیاته مننه. ښه بیرته را ګرځو مېلمنې ته او پوښتنې مطرح کوو. دننه بلې اغلې نیازۍ تاسو د زموږ د اورېدونکو پوښتنې واورېدې. قاري صاحب پښتون پوښتنه درلوده چې تاسو څه هیله لري له دې جرګې څخه او بله پوښتنه یم د هغه کسانو چې جرګه تحریم کړې ده ناراض دي د هغو دی د نه ګډون په اړه البته تاثیر یې په جرګې باندې به څه وي؟
ډیره زیاته مننه کوم. اول خو د اوریدونکو نه ډیره مننه کوم چې خبرونه ته راغلل. موږ تاسو ته بهتره معلومه ده په افغانستان کې د څو لسیزې همدغه جنګونه همدغه د وینو تویدل روان دي او دغه جرګه چې راغوښتل شوې ده موږ تاسو ته بیا هم بهتره معلومه ده چې که چېرته دا 2500 یا څه کم 2500 یا څه زیات 2500 نفر په یو غږ باندې ووایي چې مونږ په افغانستان کې صلح غواړو، مونږ په افغانستان کې د جنگ بسیدلو غږ پورته کوو، مونږ په افغانستان کې دغه ناخوالو ته د پای ټکی کېږدو. نو تاسو ته معلومه ده چې خاص د دې جرګې چې تر اوسه فایل شوې نه ده خاص چې غږ پورته شوی ده چې په افغانستان کې بیا په پایتخت کې مشورتي جرګه یعنی د صلح جرګه راغوښتل کېږي. خاص غږ دومره تاثیر اچولی ده هم په ولس باندې هم په دولت باندې هم په مرورو ورونو باندې. زه اورېدونکو ته دا زیری ورکوم چې انشاءالله دغه جرګه به د موږ لپاره مثبتې پایلې مثبتې لاسته راوړنې به لري انشاءالله. موږ به غږ همدغه وي، موږ به شعار همدغه وي چې په افغانستان کې نوره جنگ بس، د سولې ټغر اوار غواړو، د نامنې ټغر ټول غواړو په افغانستان.
بلې د ناراضه کسانو چې پکې ګډون نه دی کړی او جرګې تحریم کړی دا غو دی په اړه آیا تاثیر به ولري د جرګې په پریکړو؟
ډیره مننه کوم. دې جرګې په پریکړو باندې هیڅ تاثیر نه لري، ځکه نه لري چې په دې جرګې کې هغه خلکو ګډون نه ده کړی چې هغه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه څوک دی ولې نه غواړي. خو هغو خلکو زه ستاسو ته اطمینان درکوم دغه چې د پکتیا ولایت د سیدکرم نه زه راغلی یم، د زرمت ولسوالۍ نه خویندې راغلي دي، د جانخیلو ولسوالۍ نه خویندې راغلي دي. ګوره د جانخیلو په پکتیا ولایت کې د جانخیلو هغه ولسوالۍ ده چې هغې ولسوالۍ عام سکوت وکړه. نو چې دې ولسوالۍ نه ما خویندې ما ورونه راغلي دي، نو دا په دې معنا چې ریښتیني خلک هغه خلک چې په افغانستان کې صلح غواړي، هغه خلک چې هغه غواړي جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي، صلح راسي افغانستان ته، یغو ګډون کړی هم ده، صلح به هم غواړي، سوار به همدغه وي چې جنگ بس غواړو، صلح غواړو. او هغه خلک چې هغو ګډون نه ده کړی هغه ځینې کړی دي په افغانستان کې یا د افغانستان په دولت کې چې هغه هسې په ځان باندې د طالب نوم ایښی ده، نه هغه طالب دی نه طالب جوړېدلی شي. انشاءالله طالب ورونه به صلح غواړي هم او صلح ته به د غاړه هم ږدي او د جنګ بسنې غږ به هم پورته کېږي. ځکه موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دواړه غاړو نه چې جنګ روان ده د افغانانو لخوا روان ده، نو دغه جرګه به د پای ټکی د جنګ کېږي هم او صلح به انشاءالله هم راتللی شي. او یو خبره کول بل غواړم، افغانستان کې د څو لسیزې کېږي چې دواړه ده او د صلح خبرې نشته. د موږ تاسې لپاره یا د موږ تاسې د ولسونو لپاره دا یو ډیره مثبته راوړنه ده چې د افغانستان 400 ولایتونو خلکو ته دا زمینه مساعده شوې ده چې مشورتي جرګه جوړه شي، په هغه کې دوی د خپل د صلح حق پورته کړي او خپل حق غوښتنه وکړي. د موږ لپاره دغه هم د صلح خبر ده. آیا په پخوا وختونو کې داسې جرګې یا داسې ناستې جوړې شوې وي چې داسې ښکاره د څوک غږ پورته کړي چې زه صلح غواړم، زه جنګ نه غواړم؟ نه، دا هم یو زیری ده د افغانانو لپاره.
اغلی نیازی د پکتیا ولایت څخه دین محمد ورورم پښتنه د لوداغي ویلې چې طالبان زایا د سولې افغان حکومت سره د سولې خبر ردوي، نو د جرګې دا غوښتنې به څونه طالبان ومني او څونه دغه ته د منلو وړ ده؟ ځکه هغوی د جرګه هم تحریم کړې او ویلې چې دا جرګه یوازې د وخت ضایع کول دي.
ډیره زیاته مننه کوم. مونږ تاسو ته بهتره معلومه ده د دغې مشورتي جرګې نه مخکې د افغان حکومت ځینې لوړپوړو چارواکو سره د طالبانو ناستې سوي دي په خارجي ممالکو کې، همدغسې د خارجیانو سره سوي دي. مونږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا جرګه را بلل سوې ده حتما د ځینو کړیو سره، د ځینو چارواکو سره د پدې جرګې باندې خبرې سوي دي. کله مونږ تاسو ته معلومه ده په دې شرایطو کې چې یوې خوا د ریاست جمهوری انتخابات رانږدې دي او بلې خوا د پارلمان ځینې ولایاتو نتایج نه دي اعلان سوي، او د ځینو چې اعلان سوي دي پارلمان یې پرانستلو، نوی پارلمان یې منځته راوړلو، افتتاح کړلو. نو په دومره مصروفیتونو کې او په دومره ناخوالو کې، په دومره کم وخت کې چې مونږ انتخابات هم د ریاست جمهوری لرو، هیڅ کله نسول کېدلی چې دا جرګه دې یا را وغوښتلی سي، یا د په دې جرګې باندې په دومره زیاته کچه باندې مصارف وکړی سي، یا د افغانستان 34 ولایتو ته ولسونو ته بلنه ورکړی سي هغه تر کابله را ورسیږي. حتمن یو څه نه څه ستا، یو څه نه څه خبرې سوي دي، یو څه نه څه خوشبوري موجوده ده چې دغه جرګه را غوښتل سوي ده، او ان شاء الله فایل به هم مثبت راځي.
بله، د امریکا متحده ایالاتو لخوا له طالبان سره 15 ځلې مذاکرات شوي دي چې هغه پر ځینو مسایلو راڅرخېدل چې ټول ته معلوم دي. زه به نه یادوم تاسو دې مذاکراتو ته څونه په مثبت سترګه ګوري، ځکه دا مذاکرات به دلیل عمل شي چې له افغانانو سره هم مخامخ خبرې پیل شي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ دا مذاکرات څونه مؤثر وو؟
ډیره زیاته مننه کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې 4-5 ځلې د خارجیانو سره د طالب وسلوالو مناسبې وسولې، خو هغسې چې څنګه یا مونږ غوښتل یا مونږ تاسو توقع وه هغسې ونسول. او یو خبره کول، بل زه غواړم په افغانستان کې چې کوم جنگ روان ده یا کومې ناخوالې روانې دي، تاسو ته بهتره معلومه ده، مجبور یم چې دا خبره زه وکم. په افغانستان کې ټول پردی جنگ روان ده، افغانستان داخلي جنگ نسته نه روان ده. په افغانستان کې خارجي جنگونه دي چې روان دي، چې په هغه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې دي، په هغه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لاس لرل دي په هغو کې. نو په همدې مورد باندې د هغه چا سره خبرې کېدلې چې چا جنگ راوړی ده، د هغو سره خبرې وسولې. ماوته په مملکت کې یا په افغانستان کې کوم جنگ چې روان ده، دا د ماوته د افغانستان جنگ نه ده، دا خارجي ده، د پردیو لاسوهنو جنگ ده. نو په همدې مورد باندې دغه ناست یا دغه کومې پروسې چې دوی په خپلو منځونو کې سره تای مراحل کولې وسولې، او کومې دا ناست چې وسولې د ما په اند دا د افغانستان لپاره کومې مثبتې لاسته راوړنې نه وي. دغه مثبتې لاسته راوړنې نه وي که مثبتې لاسته راوړنې درلودلی، اوس ولې مشورتي لویه جرګه را وبلل سوه؟ خو ما ته معلومه ده چې هغو ناستو کومه مثبته پایله نه درلودله. په همدې مورد باندې لویه جرګه را غوښتل سوې ده تر څو هغه مسایل چې د افغان ولس لري، هغه مسایل چې د افغانستان دولت لري، هغه مسایل چې مراور ورونه لري په دې جرګې کې مطرح سي، تر څو د حل لارې ورته پیدا سي، د هغو د حل لارو لپاره بیا د افغانستان ولسونه، د افغانستان دولت هڅه وکړي تر څو صلح منځ ته راولي. نظر یو څه ویل تاسو ته، بیا غواړم چې تاسو سره دې برنامه ته کینم، بیا غواړم او په هغه ورځ باندې چې کله دا جرګه پای ته ورسیږي، یا دې جرګې یو دوه ورځې اوږدي، په هغې جرګې کې مونږ هغه موضوعات چې موږ لرو، د افغانستان ولسونه لري، د افغانستان دولت لري، هغه ایجنډا چې سبا به انشاءالله روښانه کېږي، هغه ایجنډا موږ ټوله ولوستله، مونږ په دې جرګې کې ګډون وکړلو، د خلکو د ولسونو د دولت او د وګړو خبرې مونږ واورو چې وګړي څه غواړي،
مراور ورونه څه غواړي نو ان شاء الله ان شاء الله زه بیا تاسو ته اطمینان درکوم زه بیا تاسو سره په دې خبرونه کې کینم لکه څنګه چې اوس د افغانستان اکثر خلک وایي چې ایا ورور یو مطلب وکولیا سو کې په واده کې نه پر خودو کا څنګه یو ویلې نو ان شاء الله زه تاسو ته نیوی نیوی زیر درکوم زه مطمئن یم او زه تاسو ته زیر درکوم چې دغه جرګه به خیل اثر وړني او مثبت پایلې به ولري
بلی په ډیر لند ټکو راته وای چېونه خوشبینه است د چې د قطر په ناز راتونکو ناس ته کې به افغان میرمن ته ونده ورکول کی ډیر لند زکه خبرونه وخت کم دی
ما ډیر زیاته بخانه غواړم غږ مو قطه وسره
ما ول څونه خوشبینه سیدی ته چې د لجرګي ورسته بل وسلواله مخالفینو سره په مذاکراتو کې مرمنو تم ونده ورکول کی ډیر لند زو پراکیز خبرونه وخت تمام دی
ډیر زیاته مننه کوم تاسو ته هم به تر معلومه ده چې د ورونو ترڅنګ خویندو ته د قطر په جرګه کې یا د قطر په ناسته کې ونده ورکول کیږي دا د مال لپاره ډیر د خوشاله زیاده ځکه موږ تاسو ته معلومه ده چې بغیر د خزونه نارینه کار نسی کولی بغیر د نارینه ونه خزینه کار نسی کولی نو دغه به یوه ډیره مثبته پیلامه وي دا به یو ډیره مثبته لاسته راوړنه وي چې د نارینه و سره اوږه په اوږه خویندې هم ودرېږي تر څو د صلح لپاره مثبت ګام پورته کړي ما لپاره یو ډیر نوی زیری یو ډیر د خوشحالۍ او د احساس ځای ده.